سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د مخام او وبچې شوي زموږ د دې خبرونې زیاتره برخه د ځوان فکر پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې په څو شیبو کې به پیل شي خو تر هغه وړاندې راځو د دې سات خبرونو ته نن د سپری څلورشتمه د اگست 15مه پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ دوه کاله پوره شول. طالبانو دوه کاله مخکې په همدې ورځ کابل ونیو او جمهوری نظامي چې د 2020م کال 2001 کال پر ستو کې د امریکا د پوځي رغل په مرسته د دوی د 13 ځل واکمنۍ پر ځای وخت رسیدلې وو پر ساو. د طالبان حکومت که هم د سیمې او نړۍ له ځینې هیوادونو سره راشه درشه لري خو هیڅ دولت په دې دوه کلونو کې په رسمیت نه دی پیژندلی. په تیرو دوو کلونو کې د افغانستان ناسم اقتصادي شرایط لا پسې کړکېچن شول او د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې د لوږو او اړو خلکو شمیر 9 میلیونو کسانو ته ورسېده. طالبانو همداراز نجونې له ښوونځیو او پوهنتونو زده کړو منع کړي دي او د ملګرو ملتونو د دفترونو په ګډون یې په نادولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی دی. د پاکستان د دنیا عالمانو یو پلاوی کابل ته تللی. د صدر ریډیو د مشال څانګې د راپور پر بنسټ دا پلاوی طالب لوري سره د خبرو لپاره نن کابل ته تللی او د اګست تر 18مې به هلته وي. د پلاوی مشر مولانا محمد طیب قریشي مشال اړیو ته وویل د پلاوی د سفر موخه د پاکستان او طالب چارواکو ترمنځ نن درېو ته د پای ټکی ایښودل دي. کابل ته د پاکستاني دنیا عالمانو سفر به داسې حال کېدی چې په دې وروستیو کې پاکستاني چارواکو پر افغان طالبانو نیوکه کړې ده چې تحریک طالبان پاکستان ته دي په افغانستان کې خوندي ځایونه نه ورکوي. د پاکستاني چارواکو په تاسو څرګندونه کې د پاکستان د پوځ مشر جنرال عاصم منیر ویلي پاکستاني طالبان دي د افغانستان خاورو د پاکستان پر ضد نه کاروي. طالبانو بیا د پاکستاني چارواکو دا تورونه رد کړي دي. د ژورنالستانو د خوندیتوب کمیټه وایي پر افغانستان د طالبانو په دوه کلنه واکمنۍ کې د رسنیو وضعیت مخ په خرابېدو دی. سی پی جی نن په خپل تازه راپور کې ویلي طالبانو پر افغانستان د واکمنېدو په پیل کې ژمنه کړې وه چې د رسنیو د ازادۍ او د ښځو د حقونو ملاتړ به کوي خو دا د دوه کاله وروسته نه یوازې له دې ژمنې په شا شوې بلکې د هغو په بخښنې سره په شا شوي دي بلکې د هغو رسنیو ځپلې پیل کړي دي چې وخته په ډېر ښه وضعیت کې وي. سی پی جی د رسنیو د سانسور پر خبریالانو د حمله او د هغوی د غیر قانوني نیونو د ښځینه خبریالانو پر کار د محدودیتونو او د نورو مواردو یادونه کوي او له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر طالبانو فشارونو ته دوام ورکړي څو د افغانانو حقونو ته درناوی وکړي او پرېنږدي او پرېږدي چې افغانستان یو ځل بیا د رسنیو له ازادۍ سره یو ځای ډیموکراتیکه تګلارې ته برابر شي. د طالبانو حکومت روسه د دې راپور په اړه څنګه دی ویلي. او د ایران د پلازمینې تهران په لوی بازار کې نن اور ولګېد خو انساني تلفات نه لري. د ایران نیمه دولتي خبري اژانس تسنیم د تهران د اطفایې د ادارې د ویاند د لا قوله خبر ورکړی دی چې نوموړی وایي دا اور د تهران په هنګران بازار کې لګېدلی او شاوخوا 13 قدمونه او هټۍ سوځولې دي. ویاند زیاتوي چې اطفایې دا اور پرته له دې چې څوک پکې ټپي شي اداره کړی خو د راپور پر بنسټ ډېر احتمالي مالي زیانونه خلکو ته اړولی دي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
پم السلامونه ومنه د ځوان فکر پروګرام دی زفری د سیال پکې د شفیق یار د تخنیکی چارو پسمبلخت ستاسي قرباني یو. نن پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ دوه کاله پوره شول. دوه کاله وړاندې کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي نه وو په افغانستان کې یو نسبي جګړه روانه وه. په هغه مهال کې افغان ځوانان په څه وضعیت کې وو او په دې تېرو دوو کلونو کې افغان ځوانان په څه وضعیت کې دي اوس په څه وضعیت کې دي. نن په پروګرام کې د ځوانانو سره پر همدې موضوع خبرې کوو چې دوی راته دا وایي دغه تېر دوه کاله دوی څنګه تیر کړل. افغان ځوانانو په دغه تېرو دوو کلونو کې للا سوار کړل څه لاس راوړل د ژوند چارې څنګه پر مخ روانوي او زیاتره هغه ځوانان چې له افغانستان ځنګونه بهر تللی دی او بهر ژوند کوي، د دوی د ژوند چارې څنګه پر مخ ځي. نن په همدې موضوع به خبرې کوو په افغانستان کې او د اول افغانستان را سره افغان ځوان ریاض مقامزی او دلته له جرمني را سره نفیسه السحر په خبرونه کې میلمانه دي. نور اوریدونکو هم لرو، هغوی به هم راخلو او د هغې نجونو غږونه او پیغامونه به هم له ځان سره ولرو چې دوی له پوهنتونه پاتې دي او یا هم له ښوونځي پاتې دي. همدارنګه د هغه استادانو خبرې به هم له ځان سره راواخلو چې دوی یا په ښوونځي کې له تدریسه پاتې دي یا په درمالمینونو کې. نو دغه ټول موضوعات نن درته په پروګرام کې لرو، خو تر ټولو مخکې ورزو افغانستان کې مقامزی صاحب تستړی مشي په خیر راغلی. زهیله مندیم چې دغه 13 دوه کلونه تاسو په افغانستان کې خطر کړی وي، راته وایي چې ژوند 13 دوه کاله څنګه تیر شو؟
د دې ته مننه اغلی ته په خپل وړ د ازاري راځو کوو سلامونه ورېدل په تاسو ته خپل نیک هیله احترامات وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. تیر دوه کلونه کله چې موږ د تیرو دو کلونو د وضعیت خبره کوو نو په دغه کې دوه تعبیر زموږ مخترازي. یو تعبیر دا کېږي چې تیر دوه کاله د ځوانانو وضعیت د نورې نړۍ د ځوانانو په مقابل کې، یا هم دا تعبیر کولای شي چې تیر دوه کاله د شلو کلونو چې د جمهوري نظام دوره وه د هغې په مقابل کې. نو کله چې موږ د تیرو دوه کلونو د وضعیت خبره کوو زموږ تعبیر دغه دویم تعبیر وي چې زموږ د تیرو شلو کلونو په جریان کې د ځوانانو وضعیت څه ډول و او څه ډول دی. نو تیر دوه کاله واقعا داسې یو احساس موږ درلود چې په لومړیو کې کله چې نظام سقوط شو لکه هر څه مو چې له لاسه ورکړي وي او دا وضعیت تر اوسه دوام لري. خو دا په مختلفو ځوانانو کې دغه تیر دوه کاله مختلفو ځوانانو مختلفې تجربې لرلې، هغوی چې لږه میچورټي ډېره وه او کولی شي له حالاتو سره ځان آماده کړي او وکولای شي خپل هغه انرژي او کوم انګیزه چې د هغه لاس ور نه کړي نو هغوی نسبتا خو او تیز دوه کلونو کې ځینو آن پرمختګ هم وکړ. موږ د رضا احمدي غوندې ځوانان لرو چې موټرې جوړ کړم، نو ځینو بیا برعکس له ډېرو ناهیلیو سره مخ شول او هم د ځان وژنې قضیې رامنځته شوې. نو تیز دوه کاله د ځوانانو هغه فکري جوړښت په کتو ټول خلکو ته فرق و، خو اکثریت کې موږ ویلی شو چې تیز دوه کاله موږ لپاره هغه ځوانانو لپاره چې په یو نه یو ډول ډیر زیات هیلمن وو او ټول هغه بیل لا سو چې ډیر سخت کلونه او لا هم مبارزه وکوه او ژوند روان دی.
مقام ځای صاحب، خپل کله چې سقوط وشو تاسو په څه ډول وضعیت کې وای؟ هغه مهال راته وای چې حتمن محصله کې به وای یا ماستری یا لسانس یا حتمن کار کې به وای، لکه لری شوي بیرته مو څنګه ځان را برابر کړو اوس وظیفه لری نه لری په دې راته وایست.
تیر دو کال په هغه وخت کې نظام سقوط شو زه د ورستی کال محصل وم، نو هم که څه هم دغه وړاندې هم وضعیت د کورونا له وجې زموږ پوهنتون نه ډېر زیات یعنې هغه وخت مونږ باید پرې شوی وو، تر هغې دوه کاله یو نیم کال وروسته مونږ فارغ شو. کله چې سقوط رامنځته کېږي بیا هم زموږ پوهنتون درسونه وځنډېدل او د هغه له وجې مونږ له یوې داسې خالي جا سره مخ شو چې مونږ نه پوهېدو څه واقع کېږي. او دغه دقیقه هماغه وخت دی چې د ارواپوهنې په اصطلاح ځوانان یا انسانان له اضطراب یا انزایټي سره مخ کېږي. کله چې موږ راتلونکي ویره لرو یا حد اقل د راتلونکي په اړه هیڅ ډول تصور نه شو کولای چې څه بېښېږي، نو په دغه وضعیت کې په خپله ما د اضطراب ډېره سخته دوره تېره کړه ځکه موږ نه پوهېدو څه کېږي او څه به وشي. همدارنګه دا زه یو مثال واوسم، نور ډېر همداسې زموږ ملګري دوستان چې زه تر کومې زه غږېدلی یم له هغوی سره ټول ورته حالت درلود، ځینو د ډپریشن له لاسه او ځینو هم د اضطراب له لاسه ډېرې بدې ورځې تېرې کړې او ځینې تر اوسه تېروي. خو بیا هم موږ د ځوان لپاره دا ډېره مهمه ده چې خپلې هیلې له لاسه ورنه کړي او هڅه باید هېڅکله هغوی ونه دروي. دغه تسلسل چې د حق وي باید یوه نتیجه لاسته راوړي.
تاسو ته بیرته راوګرځم او حتما به په دې خبرې وکړو چې څنګه یو ځوان په سختو شرایطو کې کولای شي ځان ته خپل یو تکي گاوسي یا کورنۍ څنګه هغه تشویق کولای شي تر څو په سختو حالاتو کې هغه هیلي او هغه انګیزه چې د کار لپاره لري د ژوند لپاره لري له لاسه ورنکي. ور به شو اغلی نفیسی سهر تنفیسه جان تاسیم ستړی مشه بخیر اغلی تاسی راته د خپل او د تیر دو کلونو پړا وایست حتما تاسی به کې د مهاجرت څخه دغه هم تجربه کړی لاره
ډیر مننه فرید جان د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته او تاسی ملما ته سلامونه وړاندې کوم هیله ده چې ټول بخښو سی تیر دو کلن دوره با البته ورته وایم یا تیر دو کال چې په افغانستان کې کوم سیل یا باد راغی دغه په ټولو باندې یو ځای راغی او متاسفانه یا له بده مرغه باید ووایم چې د ټولنې ډېره برخه ځوانان د هېواد پرېښودو ته اړ ایستل شول او ورسره په خوا کې ډېره برخه ځوانان په هېواد کې په مختلفو نومونو باندې له منځه ولاړل. ځوانه طبقه او همدارنګه دې ته ورته ډېری ځوانان په افغانستان کې له خپلو هغو انساني حقونو څخه او هغه قانوني حقونو څخه بې برخې شول چې هغه د کار برخه وه، همدارنګه د زده کړو د تحصیل برخه وه، او د دې سره په خوا کې نور هغه انساني حقونه چې باید دوی ته ورکړل شوی له دوی څخه واخیستل شو. زه هم یو له هغو ځوانې طبقې څخه وم چې په افغانستان کې ما دنده ترسره کړې وه. ما په تیرو شلو کلونو کې درس وویل، تعلیم مې وکړ، په بېلابېلو برخو کې مې ډېرې لاسته راوړنې درلودې او همدارنګه کار مې کوو، خصوصا د ځوانانو لپاره، د نوي نسل د روزنې لپاره ما دنده ترسره کوله. د ژورنالیزم په برخه کې کلونه 14 کاله ما مزل وکړ، خو متاسفانه چې د نوي نظام پر اتک سره زه هم دې ته مجبوره سم چې زه وطن پرېږدم. زه خپلې هغه تیرې لاسته راوړنې چې ما درلودلې هغه ټول زما له لاسه لاړلې. زما راتلونکې هیلې ورژېدې، له خاورو سره خاورې شوې او ورسره په خوا کې زه یو جلا وطنه شولم چې اوس یو مهاجر په نامه له هېواده بهر اوسېږم. او دلته هم تاسو ته معلومه ده چې دلته باید هر څه موږ او تاسې چې دلته راځو له صفره باید شروع وکړو، ځکه دلته هم یو ځان ته قانون دی، دلته هم هغه مقررات دي چې هغه باید په ځان ورزو کړو، په ځان باید ومنو. او د دې سره په خوا کې تر ټولو مهمه دا ده چې د یو چا په یو هېواد کې چې اوسېږي ژبه دې زده نه وي، نو فکر کوم چې هر کار به درته سخت وي، هر کار به مشکل وي، او هر کار چې ته پیلوي هغه باید له صفره شروع وکړي. نو زه هم په دغه تیرو دوو کلونو کې له ورته ډېرو مشکلاتو سره، له ورته ډېرو ستونزو سره مخامخ شوی یم، ځکه زه په خپل افغانستان کې په هر کار برلاسي وم. ما په افغانستان کې
د 12 کاله وبخینې چې تاسو خبرم اقته کوم مقام زی سبم دلته شته دی. زیاتره هغه ځوانان چې د کابل سقوط وروسته افغانستان نه ونه وتل اوس د دې لپاره په ځانګړي ډول هلکان یادوم، نارینه د دې لپاره چې وکولی شي کار بهر له افغانستانه پیدا کړي، دوی د قاچاقي سختې لارې انتخابوي. تاسو له افغانستانه بهر راغلي یستې، دغه تیر دوه کلنه تجربه مو هغو ځوانانو سره، هغو پیغلو سره شریکه کړي چې دوی زیاتره یا یو شمېر داسې فکر کوي چې کچیر له افغانستانه ووزي دنیا ګل ګلزار ده، هر څه ښه دي، او دوی به له افغانستانه بهر ښه ژوند ولري. ستاسې پان باندې دغه کسانو ته څه وایي او د خپل ژوند تجربه دې ورته وایي چې دغلته په اروپا کې چې تاسې اوسېږي ژوند څه ډول ده؟ آیا واقعا لکه څنګه چې افغانستان کې دننه خلک فکر کوي همداسې ده؟
فریده جان، خبره دا ده چې په افغانستان کې اوس خلک مجبور دي، ښه هلته د دوی نه هر ډول حقونه اخیستل شوي دي په افغانستان کې، خصوصا د ځوان نسل نه. په تیره 40 کلنه دوره کې تاسو وکتل چې په افغانستان کې ډېر نه یو څه د ځوان نسل حق خوندي وو. تاسو کتل چې په رسنیو کې په بېلابېلو ادارو کې ځوانه طبقه ډېره زیاته وه، او د دوی شتون د دوی برخه ډېره زیاته وه په هغه وخت کې. اوس ځوانان ټول وزګار دي، بیکاره دي، دوی مجبوره دي چې دغه قاچاقي لارې او دغه غیر قانوني لارې دوی انتخاب کړي، په دغه لارو باندې راشي. دلته هم ځان ته که څوک ورسېدل په یو څه په اسانۍ سره ورسېدل، ځکه دا لارې داسې لارې دي چې دا ډېرې مرګونې لارې دي. که دوی فکر کوي چې دلته آرام ژوند دی، نسبتا هغه انساني حقونه چې دلته یو چاته باید ورکړل شي ورکړل شوي دي. خو د دې سره په خوا کې دلته هم ځانته مشکلات شته، ځکه ما مخکې یادونه وکړله چې دلته د ژبې مشکل چې مثلا ته په لومړیو کې تاته به ژبه زده نه وي، دا یو مشکل دی. اوس سره په خوا کې نور دلته د دې قانون شرایط ډېر زیات سخت دي. خو زه فکر کوم چې تر څو به موږ له وطنه ووځو، څومره ځوانان باید له وطنه ووځي. هلته که مثلا هر ځوان هر پیغله هلته د افغانستان ووځي، نو دا وطن اخر چاته پاتې ده؟ راځئ په داسې یوې حل لارې باندې کار وکړو چې وکولای شو له دغه مشکلاتو څخه په بنیادي ډول موږ خلاص لاره ورته پیدا کړو، ځکه دا وضعیت به تر کله دوام لري؟ هر لس کاله او شل کاله بعد دغسې یو وضعیت په افغانانو باندې راځي. دا یې د یعنی زه باید لومړی ځان ته ووایم، دا خبره زه باید ځان ته وکړم، زه باید له ځانه شروع وکړم چې دغسې یو وضعیت ولې په افغانانو باندې راشي. موږ باید کینو، دغه ځوانه طبقه باید په دغه برخه کې کینی، فکر وکړي، ځکه دا د ځوانانو مسؤلیت ده. د هېواد هر راتلونکی د ځوانانو په لاس کې ده. یو داسې لاره باید پیدا کړي چې په اساس یې وکولی شي له دغسې یو حالت څخه دوی بهر ووځي.
مننه نفیسه جانې، وروسته به په دغې حل لارو هم خبرې وکړو. تاسې یو مقام ځای صاحب که په دې اړه هر څه نظر لري یا داسې طرحه کوي کولی شي بیا شریک کړي. اوس به ورشو له افغانستان سره د پوهنتون محصله سوریا جان هم وصل شوې ده. سوریا جانې تاسې هم ستړي مشئ، په خیر راغلې. سوریا جانې، تاسې راته ووایي په تېرو دوو کلونو کې د ښوونځیو سربیره پوهنتونونه هم بند شول، د یوې محصلې په توګه باندې تا باندې دغه تېر دوه کاله څنګه تیر شول؟
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سلام تاسو او درنو مېلمنو ته د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته مننه ستاسو د بلنې نه. تاسو دغه دوه کاله چې د طالبانو په وړاندې نن سبا پوره شو، د دې دغه دوه کلن دوره خصوصا د نجونو لپاره بیا په تېره د ښځو په طبقې باندې ورځ تر بلې بندیزونه بې حد زیاتې شوې. د کومې ورځې نه چې دوی راغلې دي، هغه تریخ تجارب چې ښځینه لري یا نجونې لري، زه فکر نه کوم چې بل طبقه به په افغانستان کې ولري. په دې دوه کلونو کې موږ ورځ تر بلې د خپل یو یو حقوق څخه موږ محرومیږو. ایسا ایسا په دې وروستیو کې داسې زه فکر کوم چې په جامعه کې یا په ټولنه کې ښځه بیخي موجود نه لري، ښځه بیخي نشته، نجونې خو بیخي نشته. د بلین دروازې پرې بندې شوې، ورو ورو چې دا د کار حق ته نواختل شو، ورو ورو چې همدغسې د تفریح د تګ راتګ د ځایونو د یو بازار ته وتل، دا هغه حقوق دي، انساني حقوق دي چې انسان ورته ضرورت لري. دا په دې حقوق موږ نه اخلي او غواړي چې دغه اساسي حقوق چې موږ د هغې حقدار یو نه غواړو. دا موږ دا موږ یوازې نه وایو تاسو ته چې موږ دا حق راکوي یا دا حق موږ ځان ته خپله جوړه کړې ده. دا موږ په اسلام کې راکړ شوی ده، دا زموږ په ټولنه کې موږ راکړ شوی ده، دا د انسانیت یا د انسان یا د بشري حقوقو دغه قوانین موږ راکړی دي. دا حقوق د دې څخه موږ محرومیږي. ورځ تر بلې دغه هغه تریخ تجارب دي چې موږ په دې دوه کلونو کې موږ لرو. په دې دوه کلونو کې زه په دې دوه ورځو کې په تقریبا دوه درې ورځې دي چې همدغه زه فکر کوم. په دې دوه کلونو کې نړۍ کوم ځای ته به رسېدلې، نور هېوادونه به کوم ځای ته رسېدلې. انسان په همدې باندې فکر کوي، نور هېوادونه په همدې باندې فکر کوي چې موږ څنګه د خپل هېواد ته خپل خلکو ته خصوصا د نوي ځوانانو ته د نوي نسل ته څه رقم دوی ترقي ورکړي، په کوم لار باندې دوی ته چلا ترقي ورکړي، د کوم لارو نه دوی کولی شي دوی ته ښه خدمات وړاندې کړي. خو متاسفانه په دغه دوه کلونو کې موږ هغه تریخ تجارب لرو چې هېڅوک دی نه لري. که چېرته موږ یوه ورځ دوی ته ووایو چې دوی زموږ په ځای د ځان کې دي او فکر دې وکړي، زه فکر نه کوم چې دوی د هغه یو ورځ تحمل حوصله نه لري.
سوریا جانې، خپله شخصي تجربه را سره شریکه کړه. له دې وړاندې پوهنتون ته تللی، درس دې ویلي، اوس کور کې څه کوي؟ یوازې کور کې ناست یې که کوم بل څه مصروفیت دې ځان ته پیدا کړی ده؟
دا تی دورو کې چې دا جمهوریت په دوره کې څه صحیح حالت شو، هر کس یعنی کولای شو چې خپل حقوق ته لاسرسی ولري. نو موږ هم خپل کار مکول، خپل وظیفه ته وتلم او خپل درس وویل، پوهنتون ته به تګ راتګ، دا ټول زموږ خپل شخصي کار و چې هر چا خپله خوښه ده چې پوهنتون ته ځي که نه ځي، وظیفه کوي که نه کوي، یا مکتب ته ځي نه ځي، هغه خپل کار یې ده. نو موږ خپل حقوقو ته لاسرسی لرله. د کوم یو ځنه چې ډیره غلې دی وایي چې دا مکتب د مکتب ګورو د مکتب دروازې باندې شي بیا د پونتون دروازې باندې شي انټرنیټ په ټول کې نشي هغه تعلیمي ځایونه هغه اکیډمیک ځایونه چې د انجینر یا خو دې ورته تاګ راته کولای شي یا کولای شي چې یو تکړه وي هغه ټول په دې باندې بنچوي نو اوس موږ هم په کور کې نه اوس دا غوښتل چې د دې موږ ټول په کور کې تجربه کړو او د خپل حقوق نو ورځ تر بلې محرومي ګوري کیږي پوپوس چې خاص مسؤلیت خلنو په پام دی باندې چې زیاتره ځوانان پام دی باندې رواني مشکلات کې خپل شي ریسپي پکورونو کې نه دي یوازې فکر کوي چې سبا ته ځما سره مسکېږي ځما انده هیڅ معلومه نه ده زه تا دې به حق نه لرم چې ځان ته یو اپلای وکم زه یو پاسپورت ولرم د پاسپورت حق نه نه اخیستل د پاسپورت نه لرم کچې ته ځوانان نه سکالرشپ لپاره اپلای وکم سکالرشپ ماته نه راکول کیږي ځکه چې ویسا مملکت دی یاستا هیوا چې پر اسنیاتو کې نه نه شو نیمه جنا په اسنیاتو کې نه شته ته پاسپورت نه لري پاسنار نه لري نو دا ټول تاریخ ته جرب دي چې موږ په کوټه کې ناس ته کوې او راځي تر بلې دا د سکرو نو دا ته جرب موږ باندې زیاتېږي باور ته زیاتره ځوانان زیاتره محصولین زیاتره انجینر چې د پرواني مشکلاتو کې نامدا غوډه وځي نه خپل شي
سورای جانې مخکل دي چې د پښتنه له مقام دي صاحب نو کوم تاسو نه لنډه د پښتنه کوم شي لکه چې طالبانو پرنجونو د پانتونونو او خنځې او دروازې تړلې دي یو ستونزې په اړه باندې چې راپور نشته په دې رستي او کې او په دغه په ځنګړې ډول په دغه رستي او کال کې چې زیاتره ځوان انجونې هغه کده پانتون محصولې وي کده خنځې زکون کې وي د کورنۍ او لخوار شوې دي چې دوی واده وکړي یا کله کلنجون خپل دغه ټاکنه کړي د شدوی لاړ شي مند دې په ځای شي نوري پته ما پات شي چې طالبان به څو خنځي خلاصوي یا پانتونونه زی واده کوي خپل شخص تاسو یو ساسي ملګری دوستان چې تاسو ورسره روابط لري پیژنې هغه ځواننجون پاره ته وای چې تاسو دغه انتخاب سره مخ شوې یاست کنه زیاتره مو څنګه جنې دي
وخل چې نن راځو پاتې شي د کلتوري سره خپل بچی سره دا کومه ده خپل زموږ وطن نه تا هغه سبا د حالت پرې د کنه خپل هوا ده موږ باندې ته پاتې یو خبره چې دا وخت باندې څنګه دی چې د تعلیم د وروسته انجینر باندې باندې بیا تر دې چې قرآن یې شته چې دغه مجبور شو چې په هغه کې یو څه پیډي بولې یو څه لاره چې د بجټ په توګه کړنی شي دا بیا تر دې چې څنګه ګور سره تاسو سره یم پیژنو یا زموږ دوستانو کې وو دې زیاتره او زیاتره چې دا نن ورځ کې دی وایي وځره تا ان تر دې پورې چې ځینې وعده هم شوی او ځینې چې دا وظیفې پیښې دي کوکو یو ته یې ځان اور کول کیږي یو دا ما څل نه څه چې موږ خپل ځخپل یم چې زه غواړم یو څه او زم یو لار دا ته پیدا شي چې تاسو باندې په ټول لپاره د وطن څخه یا د خپل هیواد څخه بیرونه ټول نه پاتې خپل تعلیم پوره
مننه سورای جانې فکر کوم چې ساس د غاړې کې ډېر زیات ستونزې د مکساس رسته خبرې په سماتوګه باندې ونورې دي بیا مننه کور ودان چې راغلی خپل نظر د شریک کړو مقام ځای سپ تاسو ته راځم تاسو مخکې دا ونه وکړه چې زیاتره ځوانان پرواني او روحي تکلیفونه باندې دوی هم مخته شوې دي کنجونو ته ورتم شو د ذکرونو محرومیت په کور ناسته لکار نه پاتې کېدل حقیقت څه چې موږ په راپورونو کې درلودل زیاتره انجونې د انتخاب تل شوې دي چې دوی لاړ شي واده وکړي نارینه څه کوي او دغه څه چې انجونې وایي چې دوی باید لاړ شي واده وکړي ستاسو په شاوخوا غوند ملګرو کې ولی ځوانان بیا زړه کوي چې په دغه شرایطو کې چې د دوی پان باندې او څه په اقتصادي لحاظ باندې سخت دي یو بل ژوند پیلي
اغلی زه یو موضوع اشاره وکم دا کوم موضوع واقعا اټکل لري خو د څنګه د سلفسټ ټول وبخو کې امده تجربه دي انجن ولري انجن نو ډېر انتخابونه هم لري زه چې څومره ځینې خويندې د پیژن ما په همدغه شرایطو کې ما وي خپل همت الله سره دا وکړ په یو نه یو ډول یې ځان مسوخ کړی دا یا حتی ځینو نو که تاسو وکړ چې له هوا د ووز یو والته له یو طریق خپل ځکو ته دوام ورکړي دغه خبره دا چې ولې ځوانان غواړي په دغه شرایطو کې د یو نوي ژوند پیلولو لپاره اقدام وکړي په دغه شرایطو کې چې موږ په بار بار یادونه کوو ځوانانو د دې ستونزې څخه یو د اقتصادي خپلواکۍ د یا غربت او د دندو نشوای د ستونزې دي. کله چې مونږ د نجونو په برخه کې ګورو هغوی بل انتخاب نه لري په دغه شرایطو کې ځوانان یا نارینه هم دغسې شرایطو کې اخر ګوري، یعنی تبان ټول ځوانان غواړي چې لومړی دنده ولري او زده کړې پوره کړي، ښه وظیفه پیدا کړي. خو کله چې ګوري دغه ټولې هیلې د دوی نه په یوه ډېره لرې فاصله کې دي، دومره لرې فاصله کې چې دوی ورته هم ځینې وخت رسېدل ناممکن بولي. نو دوی له دغه پرته، له دغه انتخاب پرته چې واده وکړي نوی ژوند پیل کړي، بل انتخاب نه ګوري. که څه هم دوی پوهېږي چې شاید دغه دوره د واده یا دغه نوی ژوند پیل په ډېر سخت تمام شي، خو کله چې انسان له یو داسې حالت سره مخ کېږي چې بل انتخاب نه لري، مجبوري دي دغه کار ته غاړه کېږي.
خو ستاسې په اند باندې دا مسؤلیت دوه چنده کوي نه؟
زه په خپل نظر دغه پریکړې سره مخالف یم چې دغه برعکس چې مثلا زمونږ د ژوند په یو څه نوي څه راوړي یا یو سکول راوړي، برعکس زمونږ غمونه شاید زیات کړي. زه شخصا په دې نظر یم چې ځوانان باید په دغه شرایطو کې هم خپل هغه همت له لاسه ورنه کړي. که څه هم زه د یو افغان ځوان په توګه د خپلو خویندو هغه درد حس کولای شم، همدغه شکل د خپل ځوانو وطنوالو ورونو هغې دردم حس کولای شم. نو زما په اند دوی باید په ځینې ملګري چې پېژنم چې هغوی فارغ دي، په یو نه یو ډول کمه دي چې دولت ورته وظیفه پیدا کړي یا یو موسسه کې وظیفه پیدا کړي. حال چې دا ممکنه نه ده چې ټولو خلکو ته درد پیدا کړي. زه چې څومره معلومات لرم څومره مسایل لرم په ټوله نړۍ کې هر څوک زده کړې کوي، خو هېڅوک زده کړې د دندې لپاره نه کوي. ځینې خلک شخصي کوي د کاروبار، ځینې ملګري چې پېژنم چې معمولي کمو پیسو باندې دوی انویسټمنټ وکړي، ښې ښه نتیجه ګوري او په یوه ډول مصروفه دي. حتی که چېرته یو څه فایده لاسته نه راوړي هم د هغه ذهني او رواني فشارونه لږ څه لري دي، ځکه یو ډول مصروفه دي او غواړي چې خپل هغه روزمره دوام ګوري چې دوی یو څه کار کوي او نتیجه ټولنې ته لري.
دغلته یو بله پوښتنه لرم، تاسې ځوان یاستئ او په افغانستان کې زموږ زیاتره ځوانان یو ستونزه دا وي چې دوی ته کار نشته ده. ستاسې په اند باندې تاسې افغانستان دننه یاستئ، حالات له نږدې څاري وینې، د یو ځوان په توګه باندې افغانستان کې شرایط څنګه دي؟ واقعا یو ځوان ته د کار زمینه نه ده برابره؟ او څه فکر کوي که چېرې بل افغانستان ووځي، مثلا ایران ته لاړ شي، پاکستان ته لاړ شي، دغه قاچاقي سختې لارې وټاکي، اروپا ته ځان ورسوي، بیا به هغه کار چې دوی ورپسې ګرځي یعنی ستاسو په باندې پیدا کولای شي؟
ها، دغه موضوع کې اشاره وکم، اقتصادي ستونزې د ځوانانو جدي ستونزه ده په دې وخت کې. خو ټول له ټولنې یو دا چې د دندو نشتوالی په دغه برخه کې د دندو بازار چې ډېر زیات کم رنګ دی، او که چېرته دندې هم پیدا کېږي ډېرې ځایونه دندې په دغه شکل پیدا کېږي چې په هغې کې واسطې ته یا له یو بله طریقه سوال ته دننه په کومه اداره کې تاسو تا د دنده نه درکول کېږي. بله عجیبه خبره دا ده چې په دغه شرایطو کې چې د جمهوریت نه دا میراث دی حکومت ته پاتې و چې د نوي نظام ته چې خلکو دندې نه لرلې، دوی بارک نور خلک هم له دندو ګوښه کړل. دا په خپله یو ډول ځوانانو د تېښتې لاره دې کار هواره کړه. بل یو ډېر عجیبه دا چې درانه مالیات وضع شول، نورو د مالیاتو برخه زیاتېږي. په دې توګه ځینو فابریکو خپل فعالیتونه بند کړل چې په دې توګه هم ډېرو ځوانانو خپلې دندې له لاسه ورکړلې. موږ ولیدل چې مثلا دوی دارالمعلمینونه، پوهنتونونه، رسنۍ ډېر ځایونه بند شول چې په دغه شکل ډېرو خلکو خپلې دندې له لاسه ورکړې. اوس دغه خلک په یو نه یو ډول غواړي چې ځان مصروفه کړي او دنده پیدا کړي. خو یوه خبره چې ما ته جالبه ده، هغه دوی چې مثلا په قاچاقي لارو ایران، پاکستان یا نورو هېوادونو ته ځي، دوی فکر کوي هلته به راحت وي او هلته به وکولی شي خپلو هیلو ته ورسېږي. که چېرته زه ځینې ځوانان، ځینې ملګري دلته پېژنم چې هغوی ډېر په ښه طریقه وکولی شول ته اروپا لاړ شي، مثلا انګلیسي ژبه یې په ښه شکل زده کړه، د آیلتس او ټافل ازموینې ورکړلې، اوس په ډېر عادي شکل او ډېر په قانوني لاره دوی لاړل اروپا ته، هلته هم درس وایي، هم زده کړې کوي. نو زما په نظر ځوانان کې چیرته غواړي یعنی وروستی انتخاب یې همدا وي چې هېواد پرېږدي او بل چېرته ژوند وکړي، نو تر ټولو ښه لاره دا ده چې هغه پیسې چې دوی په دغه قاچاقي لارو مصرفوي او عام د ژوند د بایللو خطر هم پکې وي، هغه دې په ځان سرمایه ګذاري وکړي، یو کال دې زحمت وباسي، په دغه شکل دې یوه نړیواله ژبه زده کړي چې هغه طریقه دوی کولی شي په نړیوالو پوهنتونونو کې امریکا اروپا په هر ځای کې چې دوی غواړي داخله اخیستل شي او په قانوني لاره حل ته لاړ شي، نو دا یو ښه انتخاب کېدای شي. او بل دوی کومې پیسې په قاچاقي لارو تللو باندې مصرفوي، په هغه پیسو باندې په خپل افغانستان کې هم یو کاروبار شروع کېدای شي.
فکر کوئ چې بیا دا کار نتیجه به ورکړي؟
یو موضوع دغه بحث کې زه دې ته اشاره باید وکړم، یو کاروبار د پیل څخه ویره چې دا شاید د ټول انسانانو لپاره دی، یعنی دا حتمي ده یو کاروبار پیلوي تر څو چې اقتصاد وکړي چې کله موږ څومره مسایل لرو هغوی وایي چې ته ریسک وانخلې نو دیګ نه شي ترلاسه کولی. نو دا په دې معنی نه ده چې یو څوک دومره ډېرې پیسې ورکوي او دومره لوی خطر په ځان اخلي چې خپل ژوند پکې بایللی شي، ولې دا ریسک نه اخلي چې په خپل هېواد کې پانګونه وکړي؟ نو یا د ژوند بایلل یا د پیسو بایلل. نو زما په نظر دا ډېر ښه انتخاب کېدی چې یو څوک پیسې بل دومره مشکل شاید اوسي دې پر ځای چې هغه خپل ژوند بایلل په دغه ریسک اخلي. د دې پر ځای چې ریسک د ژوند اخلي باید د پانګې او د اقتصادي ضربې ریسک واخلي.
مدنه کور ودان مقام زسب شنده اوسه اغلی نفسی تاسو ته راځم، یا تاسو ته مقام زسب خبرې مو اوریدلې، د سوره جان خبرې مو هم اوریدلې، ستاسو پان باندې پوس مال کې شرایط افغانستان کې په اقتصادي لحاظ باندې او د چ پرنجونو باندې په څنګه ډول محدودیتونه ډیر دی لز دکړو پاتې دي کارونه پری خودل کیږي، دی وی پی غل لپاره چې تاسو خپل پیغلی هسته او حتما د دې انتخاب سره به تاسو مخشوي هسته او د وسوان لپاره ستاسو پان باندې کومه حلار کېدلای شي چې دوی وټاکي په غلار باندې قدم واخلي او د قلوه کولای شي چې دوی د سخت شرایط کنټرول کړي؟
بالکل، لومړی خدای دې چې دوی باید خپل همت لوړ وساتي، حوصله باید لوړ وساتي، ځکه چې د هر کار لپاره کومه تاسو په لومړی کې حوصله ولرو او همت ولرو او د راتلونکو لپاره لوړ اهداف ولرو، موږ تاسو باید په هر کوم شرایطو کې قیاسو موږ تاسو هڅه باید وکړو چې د هر کار لپاره خپل همت لوړ وساتو، ځکه چې د یو کار د ترسره کولو لپاره لومړی چې دا هغه همت لوړ ساتل دي. کچیرته ځوانه طبقه لکه څنګه چې سمون صاحب خور یادونه وکړله چې په افغانستان کې داسې شرایط دي چې ځوانان تلته د کار زمینه نه ده مساعده، زیاتره ځوانان بیکار دي، په کور کې زیاتره ناست دي، هلته رسنۍ بندې شوې، ورسره په خوا کې دفاتر او مثلا دوی فابریکې او هر څه بند شول. دوی کولای شي لکه مخکې چې سمون صاحب یادونه وکړه په هغو قانوني لارو چې دوی لکونه پیسې مصرفوي او تر اروپا او دې ته ورته تر نورو هېوادونو دوی ځانونه رسوي، په هغه پیسو دي یعنی په کمو پیسو دي ځان ته داسې یو کاروبار جوړ کړي چې وکولای شي د دې له لارې خپلې کورنۍ سره د اقل د خپل ځان سره مثلا که دوی هلته درس کوي که ورسره په خوا کې دوی ته د کورنۍ مسؤلیت پر لغاړي وي، دوی دې داسې یو کار ځان ته ډېر کوچنی کاروبار دې ځان ته هلته جوړ کړي، برابر دي کړي، ورسره په خوا کې مثلا که دوی درس کوي خپل درس ته دوام ورکړي. دغه وضعیت تر اخره پورې نه پاتې کیږي په افغانستان کې، یعنی شل کاله جمهوریت وچلی دی ولی اخر رنگ شو، ورسره په خوا کې د دغه حالت لپاره هم باید دوی د راتلونکو لپاره هڅه وکړي او یو داسې زمینه سازي ځان ته وکړي چې پر مټ وکولای شي هم د ځان سره هم د خپلې کورنۍ سره مرسته وکړي. په دې معنی چې د راتلونکو لپاره دوی باید داسې ونه کړي چې اوس وضعیت دغه شو، زما تعلیم، زما درس، زما کار، هر څه صفر شول، دوی باید خپل درس ته دوام ورکړي، دوی باید خپل کاروبار ته دوام ورکړي او ورسره په خوا کې دوی باید خپل مسؤلیتونه چې په ټولنه کې دوی لري هغه باید وپیژني.
اخلې نفسي دلته یو پوښتنه لرم، د غزواني په ځنګل ډول د اتلس نه کرا واخلې تر دې 15 پښتو پورې ونیسي، د تم په افغانستان کې ځوان وایو او د ژوند دغه مرحله داسې وي چې انسان په احساساتي لحاظ باندې او دا چې هغه زده کړو ته لاسرسی ولري یا کار وکړي یا دا د ژوند داسې مرحله ده چې د دوی هغه مسیر ټاکي، او په دې کې انسان ډیر زیات هغه څه چې تحقیقات او معلومه کړی ده دا دي چې دوی احساساتي اوسي. اوس داسې یو ځوان چې په دغه عمر کې اوسي، یو په ځانګړي ډول انجنیا ده، او ما چې دوی په کور ناستې وي، څنګه ورته موږ انګیزه ورکړو په دې پوه کړو چې دغه شرایط دایمي نه دي، بدلون کوي، او کته چیرې داسې یو غلط انتخاب وکړي چې هغه ستا د ژوند تر پایه پورې تا وزوروي، د هغې نه بهتره ده چې په تمه پاتې شي. څنګه د انجلۍ دې ته راضي کړو، یا په ټوله کې ځوان دې ته راضي کړو، که ته بهر ته ځې او ځان په دغې سختو قشقي لارو باندې شي بله ورځ مري، د هغې نه ښه ده چې لږ په تمه پاتې شي. ځوان ته څنګه د صبرېدو او د دې دپاره چې هغه په تمه پاتې شي انګیزه څنګه ورکړو؟
افغانستان کې تاسو وګورئ دا اوس هم رسنۍ په دغه برخه کې کار کوي، مثلا راډیو ګانې دي، رسنۍ دي، او سر په خوا کې نور داسې مختلفې برنامې دي چې د هغوی له لارې موږ کولای شو ځوانان دې ته وهڅوو یا دغه انګیزه ورته ورکړو چې لکه تاسو چې یادونه وکړه دغه وضعیت به دا رقم نه پاتې کیږي، دا وضعیت به خامخا تغییر وي. او بل دا هر انسان سره، هر ځوان سره باید دغه فکر واوسیږي چې زه ځوان یم او زه ډیر لوی اوږد عمر په مخ کې لرم، زه باید د یو ځوان په توګه چې دا زما مسؤلیت دی او دا زما رسالت دی چې زه دغه ټولنې ته کار وکړم، دغه فکر باید ورسره وي د خپل ځوان سره. وضعیت په ټول افغانستان کې یو رقم دی، په ټولو ځوانانو باندې یو رقم دی، خو لکه څرنګه چې تاسو یادونه وکړله چې ځینې ځوانان ډېر زر ناهیلي کېږي، ځینې ځوانان وګوري چې سمون سره یادونه وکړله چې خپل همت نه بایلي او د همدغه شرایطو سره دوی ځان عیاروي، دوی کار کوي په همدغه شرایطو کې، دوی درس وایي، دوی زده کړې کوي. دا زموږ د ټولنې د نورو خلکو مسؤلیت، دا دی د رسنیو مسؤلیت دی. دغه برنامه د یو ځوان ته دغه انګیزه ورکولی شي چې هغه ځوان یعنی استوار اوسیږي، قوي اوسیږي، هغوی په دغه شرایطو کې الاقل په خپل ځان باندې کنټرول ولري، ځکه چې کچیرته دوی خپل همت له لاسه
ورکړي. نفسي د دې لپاره چې دا یو پوښتنه کوم، د دې لپاره چې دا به سیاسي طرف ته لاړ نه شي، کچیرې موږ هم دغه د افغانستان اوسنی وضعیت وګورو او د اګست نه وروسته دوه کاله وړاندې په همدغه ورځ چې سقوط وشو د افغانستان زیاتره چارواکي له افغانستانه ووتل، په داسې یو شرایطو کې ځوان ته چې د هغې مشران له هېواد ځي او هېواد پرېږدي، داسې یو بل دغه ته چې په سیاسي ډول باندې انتقال د قدرت صورت نه نیسي، بیا هم فکر کوي ځوان ته د دې خبرې چې هغه باید همت وکړي، هغه باید کار وکړي، او د هغې پوهول او د هغې راضي ساتل څومره امکان لري؟
موږ تاسو تاریخ ته نظر وکړو، دغه د افغانستان دغه د ترقمون چې دا ډبره دا بنسټ دغه سي ایښودل شوی دی چې په افغانستان کې به جنگ وي، پر افغانستان به لس کاله او شل کاله بعد دغه سي یو وضعیت راځي. خو د دې سره په خوا کې ګوري کا څوک له وطنه تختی وتلی دي، د دوی په یا تختیدلې دي که ورته وایو، یا مثلا د مشران زمونږ له افغانستانه وتلی دي او زیاتره خلک چې دوی ورته دغه سي وایي یا دغه سي په دې نوم یادوي، هغه خلاره له وطنه وتلی دي، مسؤلیت چا ته پاتې دی؟ د یو ځوان په توګه زه باید دا فکر وکم چې زما له وطنه دغه خلک لاړل، اوس باید زه د دې همت وکړم، د دې جرات باید زه وکړم چې دغه وضعیت زه باید کنټرول کړم په راتلونکي کې. صحیح ده چې نن زما وسه نه رسیږي، که په راتلونکي کې د وطن دغه ټول وضعیت به زما په لاس کې وي، دا فکر باید زه له ځان سره ولرم، دغه انګیزه باید زه یو ځوان ته ورکړم. هغوی په ټول هلته ناهیلي شوي وي، خو که زه یو یا دوه کسان ته دغه سې انګیزه ورکړم چې زه باید یا ته باید کوشش وکړې چې په راتلونکي کې د دغه هېواد ټول مسؤلیت واخلي، او دا باید بی همته نه شي.
مننه، کور ودان، کور ودان. زموږ بل قدرمنه میلمنه نوریا چې د همدې پانتون محصله ده، خبرونه کې را سره ده. نوریا جانې ته هم ستړي مشي، په خیر راغلې. نوریا جانې، تاسو د پانتون محصله وې چې طالبانو په افغانستان کې د پانتون دروازې وتړلې، تیر دوه کاله در باندې څنګه تیر شول؟
مننه احترامات، تاسو ته سلام، درنو لیدونکو اوریدونکو ته سلام، میلمنو ته سلام.
وعلیکم
السلام. ورځ په خیر سره سبا کوم، په خیر سره لدی ورځ نه کوشم. لکه څنګه چې ټولو ته معلوم ده تقریبا پوره دوه کاله وسول چې مونږ په مونږ د دوی بد حکومت سره حکومت ته دوی له حاکمیت لاندې ژوند کوو. ډېرې سختې ورځې دي، حتی تېرېږي نه، هره ورځ لکه د کال غونې تېرېږي او څه به درته ووایم چې ډېرې سختې دي. یعنی زه که ووایم په ما دومره سختې نه دي، زه په یو مصروفیت ولرم، خو ما کومې نورې سنسانې دي، نورې هم ټولې دي، نورې هم دوره مې دي، په هغو باندې ډېرې سختې تېرېږي. ټولو ته رواني تکلیفونه پیدا شوي، رواني مشکلاتو سره لاس په ګرېوان یو دوی سره سره مونږ که خپله څومره مشکلات لرو، زمونږ کورنۍ له رواني مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. زه وایم مونږ د راتلونکي په اړه ځورېږي. یوازې پوهنتونونه مکتبونه مونږ ته نه دي، مونږ مونږ باندې هره لاره بنده ده. مونږ که هرې لارې ته مخ کړی د هغه راته په مخ باندې بنده کړي، چې حتی په دې اخرونو کې حتی رشته په مونږ باندې بنده کړي، نو دا یو اسانه وضعیت نه ده چې مونږ ورنه تېرېږو.
نوریا جانې د صنفیانو یادونه دې وکړه. یو بله ستونزه ما مخکې له سوریا جانې سره هم شریکه کړه، زیاتره پیغلې اړ شوي دي چې دوی په دغه شرایطو کې یو بل انتخاب وکړي او هغه واده کول دي. ستاسې ملګري دوستان څنګه دغه انتخاب ته زړه ښه کړی که میوي که نه؟
هو بالکل، متاسفانه مونږ زیاتره صنفیانې دا انتخاب کړی ځکه هغوی ناچاره شوي، مایوسه شوي، ناهیلې شوي. کورنۍ له خوا په فشار راغلی سر له دې چې دوی نه غوښتل چې دا انتخاب وکړي. خو زه درته وایم چې تقریبا د مونږ نامزاد شو او څوک چې نامزاد وي هغوی لاړې له واده شوې، نو دوی بیخي له خپل راتلونکي نه لاس ومینځه، نورې واده کړي ځوان ته مخه کړه.
کورنۍ فشار، تاسې خپله تجربه را سره شریکه کړئ، ستاسې په کورنۍ کې دغه فشار څومره ده چې تاسې ته داسې خو نه ویل کېږي او دغه ملګري او دوستان مو چې لا پاتې دي دوی دغه انتخاب نه ده کړی، کورنۍ ورته څه وایي چې یعنې تاسې نور زده کړې نه شئ کولای، باید واده وکړئ؟
زه خو به ووایم مخکې مې هم ویلي دي، خوشبختانه زه یو آزاد فکره کورنۍ نه یم. داسې کورنۍ چې په ما باندې هېڅ ډول فشار نه راوړي، خو ملګری مې اوس هم زیاتره که څوک نه دي نامزد شوي مو تر دې دمه مقاومت کړی، هغوی له همداسي او فشارونو سره مخ دي چې بار بار ورته ویل کېږي پوهنتون دې اسم بنده، پوهنتون لاره دې نشته، معلوم نه ده څه وخت شروع کېږي، ځواني دې سړېږي، وخت درنه تېرېږي، دې خبرو سره مخ دي. او هغوی یو نه یو بانه ورته کوي چې کال شروع کېږي، امید شته، هیله شته، یو بانه ورته پیدا کوي چې دومره تر دې حد پورې ځان ساتلی او انشاءالله دا ورځ به په خیر تېرېږي.
نوریا جانې دا راته وایه، تاسې خپل او نورې ملګري مو چې اوس پوهنتونونو ته نه ځئ، دندې نه پوهېږم چې تاسې به کار کوئ که نه، په څه برخه کې به کار کوئ، سربیره پر دې نور داسې کور کې څه مصروفیت باندې اخته یاستئ او داسې څه کار شته ده چې تاسې کوئ؟
زه به وایم خوشبختانه ما یو ځای کې چې زه خپله د پوهنځي محصله وم، یو ځای کې مې په همدې بخش کې یو وظیفه پیدا کړې، څو میاشتې کېږي نو زه دا مصروفیت لرم کور کې هم، چې کله بېکار اوسم کور په کارونو کې کومه کوم.
مننه، مننه کور ودان نوریا جانې چې تاسې راسره خپل نظر شریک کړو او ستاسې لپاره خوشحاله یو چې دنده لرې. مننه شوندې اوس چې په پروګرام کې راسره وې. مقمزه صاحب، تاسې ته راځم. ستاسې په اند باندې د افغانستان د اوسني بحران او په ټوله کې د ځوان د نسل د ژغورنې حل لار څه کېدلی شي؟
مارشل ډیره مننه. زه دوه خبرې باید وکړم. یو دا چې مسؤلیتونه فرق کوي، ځینې مسؤلیتونه فرد او ټولنې پورې مربوطېږي او ځینې په واکمنې ډلې او حکومت پورې مربوطېږي. هغه مسؤلیتونه چې له دې حالت څخه په وتلو کې له موږ سره مرسته کوي، هغه چې په فرد پورې لري تر ډېره د ځوانانو د رواني روغتیا په برخه کې همکاري ډېره مهمه ده، ځکه ځوانان د ډپریشن او انزایټي او محدودیتونو سره مخ دي. نو په دغه برخه کې زموږ په خپله لکه نه هر فرد مسؤول دی چې د خپل ملګري، د خپل کلیوال، د خپلو شناختو ته یو ډول نه یو ډول ډاډ ورکړي، ترڅو په رواني لحاظ ځوانان یو ډول انرژي ترلاسه کړي. په دې برخه کې مهمه نه ده چې موږ ډېر کار وکړو، مهمه دا ده چې په ښه شکل او ممکن ځینې وخت فقط زموږ ځینې الفاظ ځینو سره همکاري وکړي. زه په خپله تجربه وایم، کله ځینې ملګري چې زه بولم مطلق وزګار وي، زه یو داسې یو کار چې د هغوی د وس مطابق ورته سپارم، دا کار راته وکړي. یعنی هغه هېڅ په مقابل کې نه ترلاسه کوي، فقط دا فکر دی چې زه یو وړتیا لرم یا زه یو کار کولی شم یا یو چا سره زه همکاري کولی شم. همدغه معمولی کارم دا وای په یو روان کې او دا وای په رواني حالت کې یو بدلون راوستلای شي. ټولنه بل فردي مسؤلیتونه کې بل دا ګرځي چې مثلا یو څوک معمولی وسول لري دغه چې یو تولیدي کاروبار دی پیل کړي چې په هغه کې نور ځوانانو ته مسؤلیت پیدا شي. دا هم تل ډېره په فردي مسؤلیتونو کې راتلی شي، کسان چې مثلا وسل لري د کاروبار د پیلولو خیر له دې نه ویریږي چې پانګه به یې له زیان سره مخ شي، په دې شکل به دوی وکولی شي ګڼو کورنیو سره همکاري وکړي. ځینې مسؤلیتونه بیا حکومتونو ته راجع کېږي. حکومت باید کوشش وکړي هغه فابریکې چې تړل شوي دي هغوی د خلاصون لپاره لارې هوار کړي، هغه درانه مالیات چې دوی وضع کړي دي هغوی دې مالیات کم کړي تر څو خلک پانګونې ته زړه ښه کړي. نو په دغه شکل به ډېری خلک په دندو شي او له اقتصادي ننګونو څخه به خلاص شي. همدارنګه بله مهمه خبره ده چې د حرفوي کورسونو په برخه کې د حکومت اقدام وکړي، ځکه ټول خلک نشي کېدای چې په دولتي چوکاټ کې جذب شي او ټول خلک دې په دولت کې دنده ولري یا ټول خلک دې په موسساتو کې دنده ولري. نو نړۍ کې یو کس به یو ډېر ښه مسلک نه فارغ وي، ښه ادبیات به لوستی وي، خو هغه هیڅ کلم نه غواړي چې مثلا دولت کې دنده واخلي یا دې لاشي موسسات کې دنده واخلي. هغوی کوشش کوي چې یو بل حرفه زده کړي، یو بل حرفه زده کړي، یو بل مسلک زده کړي، مثلا غواړي برقي انجینري زده کړي، خیاطي زده کړي، په یو نه یو شکل دوی ځان مصرفوي. نو حکومت باید حرفوي کورسونو لپاره زمینه برابره کړي تر څو ځوانان په هلته بیلابیل مسلکونه زده کړي او په خصوصي سکتور کې بیرته جلب شي. بل ډېر مهمه خبره دا ده چې حکومت باید د دندو له منځولو پر ځای دندې ایجاد کړي. اوس موږ په دغه وروستیو کې د دارالمعلمینو د دندو شهیدانې په دې سره زرګونه افغانان او په ځانګړې توګه کړتي ځوانانو دوی له دندو بې برخې شول او د ډول له ستونزو سره مخ شول. حکومت باید د دغه سي پالیسیو کډډه وکړي، برعکس باید د دندې ایجاد لپاره کار وکړي. حکومتي چوکاټ کې خصوصي تور کې هغوی باید په یو نه یو ډول هغوی سره همکاري وکړي. بله ننګونه چې ځوانان ورسره مخ دي هغه ټولنیزې ننګونې دي چې دا په خپله بېرته له رواني فشار سره یو ډول ربط پیدا کوي، تر کومې چې عام دغه خبره دغه میراث څخه یو ملي جمهوریت وخت هم درلود. ځوانان ټولنیزې ننګونې دا وي چې دوی نه درکېږي، په اسانۍ په ټولنه کې نه درکېږي. تل دې مشران چې دی د دوی هغه ستونزې دي دغه حساس پړاو کې چې دوی دي چې دوی تل ډول احساس لري، تل ډول ژوند ته پلان لري، دوی هیڅ کله نه ورزل کیږي. فقط خپل فکر هغه فکر چې دوی لري مشران لري په ځوانو تحمیلي دي، دا په خپل د هغوی پر رواني روغتیا باندې به تاثیر کوي. همدارنګه په ځوانانو په اسانۍ سره کورنۍ باور نه کوي. ما ډېرې ځوانان لیدلي چې د بزنس د شروع کولو لپاره ډېرې ښې نظرې لري او کورنۍ لا وسه لري چې هغوی ته درم امکانات برابر کړي چې کاروبار پیل کړي، خو هغه باور چې باید په ځان شي هغوی دا باور نشي کولای. فکر کوي چې مثلا که چېرته موږ دوی دا کاروبار پیلو او
مننه مقام زسه له تاسو مننه هیله مندم چې دغه لارښوونی او دغه اساسي نظریات چې په دې برخه کې دي ځوانان واوري او کورنۍ هم هغه څه چې تاسو ورته اشاره وکړه په خپل ځوان اولادونو باندې باور وکړي، پرېږدې چې دوی خپل په پخو ودرېږي. موږ په دغه خون کې راوخلو بیا بنفسه جانې ته ورشو. را سره له افغانستانه د درملمین او استاد پښتنه ځواک خبرونه کړه. اغلی ځواک تاسو مستړي شیب خیر راغلی. تاسو راته وای د طالبانو تیر دوه کاله در باندې څنګه تیر شو؟
سلامونه نیک هلی اول د ټول اوریدونکو ته، سیال صاحب تاسو ته او د نن ورځې د تورې ورځې تسلیت ټول افغانان ته وایم. خدای دې وکړي چې دغه دوه ورځې دوه کاله د تور تم کالونه چې په افغانانو باندې ډېر سخت مشکلات سره یعنی مخ دي په خیر تیر شوي وي او دعا وکړو چې انشاءالله د دغه تورو ورځو نه د دغه تورو تیارونه راووزو. نو د تاسو د سوال په ځواب باندې سیال صاحب که درته ووایم چې دغه دوه کاله په مونږ باندې لکه دوه سوه کاله تیر شوي دي، نو باوجود چې ډېری مشکلات هم درلودل په دې کالونو کې او د مشکلاتو تر څنګ هم باوجود چې د وظیفې مشکلات ملي مشکلات هم د دوی تر څنګ موږ درلودل، خو باور وکړئ چې په موږ باندې ډیر یعنی د دوه کال موږ 200 کال تیر شوی
خپل کله چې در ملمنونه بند شو په کور کې ناسې د خوده یو څو میاشتو مخکې خبره ده هغه وخت کور کې څنګه برخورد و در سره اوس چې په کور کې څه کار کوي سربېره پر دې چې یوازې په کور کې یا بل څه کار نشته د مخکې تدریس ته تللی اوس څه کوي
سیال صاحب کله چې مونږ در ملمین بند شو مونږ بیکاره شولو نو واقعا د ما په روحیه باندې ډېر منفي تاثیرات کړي وو اغېز یې درلودلی په کورنۍ کې مې هم مشکلات زیات شول د اقتصادي مشکلاتو سره مخ شوم لږ نه هم ډېره ځکه زه خپله د یو فامیل مسؤلیت لرم نو په ما باندې ډېره سخته تېرېږي ته تر اوسه پورې فکر کوم چې یعنی دغه دوه میاشتې کېږي چې زه بیکاره یم یعنی د هغې راهیسې تر دغه نن ورځې پورې فکر کوم چې زه هم دغه نن بیکاره شوې یم یعنی د کور وضعیت ته د اقتصادي وضعیت ته په کتو باندې یعنی زما مشکلاتو ورځ تر بلې زیاتېږي نو اوس هم دغه خپلو محصلینو ته چې کله ځان ته تدریس کوو د هغې دپاره ګروپونه جوړ کړي دي خو په دې رقم ته ځکه امکانات نشته ډېری کسان دي هغلته په ولایت کې چې د دغه امکاناتو نه انټرنیټ ته لاسرسی نه لري د هغې دپاره مو هم ګروپونه جوړ کړي دي د واټساپ ګروپونه ورته جوړ کړي دي په غرمه کې هغه پاتې درسونه یې چې دی په نیم د سمستر کې کنه دوی رخصت شول نو ادامه ورکو هغه مصروفیت لرم نو امتیاز خو نشته ده خو هغه د خپلو مسؤلینو له خاطره چې هغه ډېر د دوی په روحیه باندې منفي تاثیرات درلودل ډېر یعنې دغه بندېدو نه د دارمالمین ډېر یعنې په دوی باندې منفي تاثیرات درلودل د دوی په ذهنونو باندې د دوی پر روان باندې نو د دوی مشکلات د منځه وړلو لپاره موږ داسې تصمیم ونیو چې د دوی لپاره موږ باید صنفونه جوړ کړو هغه په آنلاین شکل باندې باید موږ تدریس وکړو اگر چې د دوی په درد هم نه خوري خو بیا هم موږ غواړو د دوی روحیه بیرته یعنی قوي کړو دوی داسې احساس ونه کړي چې یعنی دوی نشي کولای په جامعه کې
اخلص وخت تاسو د افغانستان په ولرې پرتې سیمه کې درس ورکول هلته در ملیمین کې استاد وای په خا وضعیت څنګه وو په دغه تیرو دوو کلونو کې د وی انجلی چې حالت به تاسو ته درتللا تاسو سره به درس ویلي په ژوند کې څومره تغیرات راغلل په دغه دوه کلونو کې
سیال صاحب تاباند چې په تعلیم تربیه باندې د انسان په ژوند کې ډیر مثبت تغیرات راځي یعنی خپل انسان یعنی په ځان باندې حاکم کیږي اعتماد به نفس یې کیږي او په ځان باندې اعتماد پیدا کوي د دې ته چې هغه کولای شي د یوې کورنۍ مسؤلیت واخلي هغه کولای شي د یوې جامعې په جامعه کې مثبت کس واوسي نو ډېر مثبت تاثیرات پکې راغلي وو باوجود چې دوی د یعنې د امنیتي ستونزې درلودې موږ امنیتي ستونزې درلودې دغه دوه کال د جریان کې موږ امنیتي ستونزې درلودې هر ورځ هغه هلته امر بالمعروف چې ورته وایي د نوي حکومت دوی براتلل چې دوی ته حجاب کې باید راشي حجاب مراد کې باوجود چې دوی حجابونه هم مراتول خو بیا هم دوی نیوکه په درلودې خو دوی اخر سرحد هم دی غذای ته ورسېده چې ته باید بند شي دوی لامل خو دا چې نه دا باید حجاب نه مراتوي یا دغه سپلارو باندې دي اصلا دا خبرې نه وي خو دا یو بهانه ده د افغان خلکو لپاره دی دوی د خپل لاغه لپاره چې دوی د درملین باندې دوی په ژوندو کې ډېر تاثیرات راغلي وو ډېر
اغلی زواک لند تام راتوي اوس چې هرڅه باندې او تاسو مخکې دا ونه وکړه چې دغه دوه تیر کلونه په تاسو باندې لکه د 200 کلونو په څیر تیر شوی دی آینده درته څنګه ښکاری
سیاسه باندې لپاره خو زه هیڅ نه امید نه لرم که دوی په دې وطن کې اوسي که د مونږ همدغه اوسنی حکومت اوسي نو زه د هیڅ د ژوند کولو لپاره اصلا امید نه لرم د خپل آیندې لپاره هیڅ اصلا امید نه لرم ځکه زما مشکلات اوس بیر حده زیات شوي دي اقتصادي پلوه نور همداسې کورنۍ مشکلات یعنی هغه ښځه چې د فامیل مسؤلیت ولري هغې لپاره بیکاري ډېره سخته ده د هغې لپاره دا کار ډېر سخته چې د کور کې کینی نو ولې به سړی نه امید کیږي د خپل درس نه د خپل درس ویلو نه زه پښیمانم چې ما درس ویلای د دې نه زه پښیمانم چې زه په افغانستان کې پیدا شوم زه د افغانستان یو جلی ما اگر چې په ټول هیوادوالو باندې وسم ما په افغانستان باندې ډیر ډخ کیږي نه ډیر باندې ګران دی خو دوی په لیدلو باندې دوی چې دلته دی دوی حکومت
پدیدلو باندې واقعا افغانستان ملي تورده واقعا خپل امیدونه مل الله سوار کړ دي خپل اتا هغه خوبونه چې ما د آیندې لپاره لیدلی وو هغه مل الله سوار کړی دي.
مننه مننه غلی زوا کور ودان چې راغلی پروګرام کې د زړه خواله د مکسر وکړه. اغلی نفیسی په پای کې تاسو ته راځم په دا ډول شرایطو کې لکه څنګه چې اغلی ځواک یاد کړل او کېدای شي د دوی په څیر باندې پاسل هاو زر هاو نور انجنوي د افغانستان په ګډ ګډ کې چې داسې یو احساس ولري او دغسې د دوی زړه له درد او له غمه ډک وي، تاسو د افغانستان آینده څه پاره وړاندوینه کوي او څومره امیدوار یاستئ چې د طالبانو حکومت به دې ته راضي شي چې انجونې بیرته تعلیم ته پرېږدي، ښځې کار ته پرېږدي؟
زه فکر کوم اصلا طالبان نه غواړي چې د زمونږ د ټولنې ځوانه طبقه دوی په تعلیم او په علم سمبال وسیږي، ځکه د دوی په دوو کالو کې چې کله افغانستان ته راغلي لومړی کار یې همدا و چې دوی د مکتبونو او همدارنګه د پوهنتونونو دروازې د خلکو پر مخ وتړي. صحیح ده چې اوس به زمونږ یو شمېر ځوانان البته خصوصا نارینه دوی تعلیم ته ځي، دوی درس وایي، خو فکر کوم چې ورو ورو به کېدای شي که چیرته دغه وضعیت دوام ولري دومره امیدواری نشته ده چې نارینه ځوانان دې موقع ولای شي چې دوی درس وایي، تعلیم دې وکړي. خو د دې سره په خوا کې ځینې موسسات په دغه برخه کې دي چې کار کوي، ځینې پروژې دي چې په دغه برخه کې کار کوي، هغوی په ځینو کورنیو کې په ځینو سیمو کې په لورو پرتو سیمو کې یا په ښاري سیمو کې د خلکو لپاره آنلاین مکاتب جوړ کړي، ښوونځي یې جوړ کړي دي چې پر مټ یې دوی کولای شي چې یو شمېر ځوانان زده کړو ته او همدارنګه دوی تعلیم ته لاسرسی ولري. زه فکر کوم چې هیڅکله باید مونږ ناهیلي نشو، وای چې څومره غورځېږي هماغومره باید ته پورته شي، راجیغ شي، استوار اوسېږي. یادونه مې وکړه په تیر شل کاله چې ځوانه طبقه البته د علم او د تعلیم په ګاڼه باندې سنباله وه، وروسته له دې د هغې نه مخکې هم دغه ډله یو ځل مخکې په افغانستان باندې واکمنه شوې وه چې زمونږ میندې او زمونږ مشران یا ته تعلیم ته نه پرېښودل، له هغوی باندې د مکاتب او پوهنتون دروازې بندې کړې، خو دا وضعیت پاتې نه شو. دغسې دوی باید په هر حالت کې دوی درس وایي، تعلیم وکړي او د راتلونکي لپاره دوی باید هیله من اوسېږي، ځکه ځوان د یوې ټولنې بریمان ځواک دی چې دوی په مختلفو برخو کې ډېرې شهکارۍ لرلې دي او همدارنګه دوی انقلابونه رامنځته کړي دي. دوی کولای شي په افغانستان کې دغه وضعیت ته تغییر ورکړي، ځکه چې کچیرته دوی خپلې هیلې خپل امیدونه له لاسه ورکړي نو فکر نه کوم چې دا وضعیت بیا دغسې تغییر وکړي. کوشش دې وکړي چې ځوانه طبقه د ټولنې د ښه سمون لپاره چې دوی ډېر ګټور تمامېدی شي، دوی باید د دغه فرصتونو څخه چې دوی په لاس کې دي دوی باید ورڅخه ګټه واخلي. همدارنګه د دولت مسؤلیت دا دی چې دوی باید ځوانانو ته چانس ورکړي، دوی باید فرصتونه ورکړي، د ځوانانو له علمیت څخه له تجربې څخه دوی باید ګټه پورته کړي، ځکه که چېرته د هېواد پرمختګ او د هېواد آبادي څوک غواړي او د هېواد د آبادۍ لپاره په رښتینې معنا څوک کار کوي، باید کم فرصتونه چې دوی په لاس کې دي هغوی نه ګټه واخلي او دوی باید خپل فکر تل ځوان وساتي. دوی باید د خپل ځوان فکر د نورو ځوانو فکرونو سره یو ځای کړي.
مننه کور ودان لا تا قدرمنی نفسی سهرنه او لا خغلی ریاض مقام زینه چې ما سره مو په پروګرام کې تر دې د ملتیا وکړه. لا تاسو اوریدونکو هم نړۍ مننه، تر بل پروګرام خې چاري.
څه پروا لاس کې لاس لره مستا ستا پختنه مې علاج ستا خبره مې دوا ستا خبره مې دوا سمې دین سمې دنیا نه سو خانہ